ستړي مشي دا مشال لړیو د وخت په خبر کې شپږ بجې شوی زم ستاسو قربا اسلام مومند او زما تخنیکی همکارا پلوشا سحاق دا په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو دا به ووري چې د پاکستان د سیاست په اړه راپور نه لرو دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو په سواد کې د مظاهرو په اړه به هم راپور ووري خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه د داود خټک نه وو
اول د مهمو خبرونو سرټکی وزیر اعظم شاہباز شریف نن له کامی اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه د پاکستان چیف جسټس ویری سپریم کورٹ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي له کراچۍ لاهور ته پلاره ریل گاڑی کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له عمله د یوې خزي او سلور ماشومانو په ګډون اووه کسا مړه شوي دي او اوس بشپړه خبرونه وزیر اعظم شاہباز شریف نن له کامی اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغې رامنځته شو چې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په کلکه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې وزیر اعظم د پارلمان څخه د باور رائے غوښتلو فیصله کړې ده د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې پکې لیکل شوی چې د پاکستان کامی اسمبلی د وزیر اعظم پتوگا د میا محمد شاہباز شریف مشرتابه خپل بشپړ باور سرګندوي د شاہباز شریف د اعتماد د رائے ترلاسه کولو اعلان د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف وکړ
ارز روز ان فیور اف دی ریزولوشن اینڈ دی ریزولوشن از پاسڈ کنسیکوئنٹلی میا محمد شاہباز شریف ہیز اوبٹینڈ دی ووٹ اف کانفیڈنس فرام دی نیشنل اسمبلی
کله چې قرارداد وړاندې شو نو د اسمبلی غړي د خپل څوکۍ څخه پورته شو او د قرارداد په اړه خپل رائے څرګند کړه د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورٹ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي عمر عطا بندیال دغه سرګندونی نن د انتخاباتو د ځنډولو د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې دي د سپریم کورٹ په درې کسیزه بنچ کې د چیف جسټس په ګډون جسټس اعجاز الحسن او جسټس منیب اختر شامل دي په تیره اورېدنه کې عدالت سیاسي ګوندونو ته ویلي وو چې د اپریل په شپږویشتمه نیټه دې خبرې اترې وکړي او تر موافقې وروسته دې تر نن ورځې یعنی اپریل تر اوویشتمې پورې ځواب ورکړي له سیاسي ګوندونو غوښتل شوی وو چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وکړي ځکه چې د مئی په څوارلسمه نیټه د انتخاباتو کولو عدالتي حکم په خپل ځای دی او ټول چارواکي د عمل کولو پابندي دا په داسې حال کې دا چې پرون د کامی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پارلیمان د غړو په غوښتنه د پاکستان چیف جسټس ته یو خط لیږلی دی چې پکې ویل شوی وو د سیاسي مسلو هوارې پارلیمان او سیاسي ګوندونو ته پرېښودل غوره دي چارواکي وایي چې د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد څانګې پولیسو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی د خوزدار د پولیسو سینیئر سپرنټنډنټ فهد کوسا خبریالانو ته وویل چې دا پیښه نن یعنی د اپریل په اوویشتمه د جالوان میډیکل کالج سره نږدې په لوی سړک رامنځته شوې ده اس اس پی زیاده کړي د پولیسو ځایي مشر شربت خان عمراني په ګاډي کې خپل کار ته روان و چې بمی چاودنه وشوه هغه وویل چې چاودیدونکي مواد د پولیس چارواکي په ګاډي کې ایښودل شوي وو بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د پیښې غندنه کړي او د پولیسو اهلکار په وژنه یې خواشینی ښودلې ده له کراچۍ لاهور ته پلار ریل گاڑی کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له عمله د یوې ښځې او څلور ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي د پاکستان ریلویز د چارواکو په وینا بیګا یعنی د اپریل په شپږویشتمه د کراچۍ نه لاهور ته په لاره د کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدنې خبر ورکړل شو چې له عمله یې ګاډۍ په سمدستي توګه د ټنډو مستیخان په سټیشن ودرول شو د ریلویز د وزارت لخوا نن د اپریل په ویشتمه په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې له سوځېدلې ریل ګاډۍ څخه د یو سړي او څلور ماشومانو جسدونه موندل شوي دي په پیښه کې د وژل شو اووه کسانو جسدونه د خیرپور روغتون ته لیږدول شوي دي په سوات کې د پولیسو پټانا د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي پرون د اپریل په شپږویشتمه په خوازخیل کې سوات کمی جرګې او په مینګوره کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند په شو چاودنو سخت نیوکې وکړې د مینګوري په نشاط چوک کې مظاهره ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې اولس به د ترګرې په ضد پولیس سره یو ځای ودرېږي د اپریل په 30مه د سوات په کابل کې د ترګرې مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شوو چاودنو کې 43 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو مظاهرچانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دي وشي او اولس ته دې هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت د اپریل په 20مه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د رسول شویو پاکستانیانو لپاره اسانتیاوي برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواک ترمنځ نښتې د اپریل له 15مې دوام لري. د چین د مرکزي پوځي کمیشن مرستیال مشر ویلي چین غواړي چې د پاکستان له پوځ سره همکاري ژوره او پراخه کړي او په ګډه د سیمه ییزې سولې او ثبات ساتنه وکړي. رویټر خبری اژانس د چین د دفاع وزارت له خولې ویلي چې یانګ یوشیا دغه څرګندونې پرون یعنی د اپریل په 26مه په بیجنګ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال آسیم منیر سره د کتنې پر مهال وکړي. د پاکستان د پوځ مشر چین ته د خپل سلور ورځني رسمي سفر په لومړۍ ورځ د پیپلز لیبریشن آرمی په مرکز کې تود هرکلی وشو او ګارډ آف آنر ورته وړاندې کړل شو.
او دو تخټک چې تاسو خبرونه وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له قومي اسمبلی د باور رائے ترلاسه کړه او د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر له سترې محکمې غوښتي چې له سیاست دې ځان لري وساتي. فرض اړه یو خارپو یو قانون پو وای
دا کم خط چی پارلیمنٹ لیگل دے سپریم کورٹ تا نو پا قانون کی یا پا آئین کی دا دی بالکل صحیح حیثیت نشتا. دادا سیدھے لگتا چی نن سوا دور کی ایک یو ٹویٹ فکے یا یو پوسٹ فکے سپریم کورٹ تا جرد دا سر جوڑ دا.
د پاکستان وزیر اعظم وای د ملک ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات دې هم مهاله وشي. د سیاسي چارو یو پو وای
وفاقی حکومت وقت تیر رہی جو وقت بھی تیر کی الیکشن کولو شکم یا خبری ددن مطالبی کی اغی باندی دی سپریم کورٹ سر پدی جنگی ماحول کی اغا وقت تیر کی
او دا به هم وری چې په سوات کې لا هم مظاهری روان دي. او د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تیر کال پر تله په ملک کې تشدد زیات شوی او په بلوچستان کې د کانګو وایرس سرګندېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو ډاکټر وایي
اس کی سن بہ زیاد سے لو اختر را روان دے دا کی پہ ڈیر خدشات دا دے کے مطلب خلق مویشی منڈی مطلب زے او خپل قربانی دا پارا بکرا او شیدا او گور نا دا پہلاو بہ چانسز بہ ڈیر زیاد تے.
نور ہم یوشن موضوعات لرو لمشال دے سروس او سمو د خبرونه لومړی موضوع. وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بنوچور وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې پکې لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا محمد شهباز شریف په مشرتابه خپل بشپړ باور څرګندوي. دا رسول هغه ده چې د پاکستان اسمبلی هغه بل رد کړ چې پکې د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو لپاره د غوښتنه شوې وه. تر دې وروسته عدالت په اشاره ویلي وو چې پارلمان په وزیر اعظم باور نه لري. هم د نن ورځې د قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کولو په موضوع په اسلام آباد کې له خبریال عبدالله مومن سره خبرې کوو. عبدالله سلیم شي ډېره زیاته مننه. ستاسو نه لومړۍ پوښتنه همدغه ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولې د باور رائے ترلاسه کړله او څنګه ترلاسه کړه که معلومات زموږ اوریدونکو تور کې مننه بوي.
جی بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی نن اتحادی جماعتوں نے جیتی اگلی پارا یہ دعوت کرو زہرانہ کرو پاگی کی اگلی دائیں اس کی وعدے کو کہ انتخابات سیدھی اگر وہ پہیو رضوانی کی گئی سلور والوں صبح اور قومی سملے اور دیکھ سلسلہ کے بعد کس قسم چکم داغا دے دباؤ دے فشار دے دکم ادارے لخوا دخلق لخوا یا دکم سیاسی جماعت لخوا اگر بند برداشت کی گئی اور اگر نفس ہنگامی بنیادوں نے مانی دغه کې دا ځکه چې دا فیصله وشوه چې وزیر اعظم دی د ایوان نه د اعتماد ووټ والی ځکه د پاکستان تحریک انصاف ګوند طرف نه او د دې علاوه مختلف سپریم کورټ هم په چمګوي کې دا خبره په خپل چیمبر کې کړو چې وزیر اعظم چې هغه ته د ایوان چې اعتماد نه دی حاصل وزیر اعظم نن چې هغه د ایوان کی سپلیمنٹری ایجنډا وا چې هغه به قرارداد چې د خارجه چارو وزیر بلاول بٹو پیش کو او هغه وزیر اعظم چې هغه د یو سلاته ووټ سره د ایوان اعتماد دے اگر حاصل کو پدی وقت کی حکومت چی دے اگر دو دباؤں سر مختے مطلب دے فوجی حلقوں طرف نہ کوئی اس قسم دباؤ نشتا اوگین داغواڑی چی انتخابات دی پیو و خوشی سو پوری سیکیورٹی یا معیشت حالات دے پدی وقت کی دعا اداری دی چی سپریم کورٹ دے اور پاگی کنن سماعت ہوں مجھو اور سرا پاکستان تحریک انصاف دے چی اگر داغواڑی چرا انتخابات دی در تا ضرور دے خود حکومت خفل تحفظات دی چونکہ ابھی حوالے سرا آئین گاوئی کے نوے روز کے انتخابات کی اگر ہم حکومت بنے رات طور ہم لگے آئین چیرے وائلیٹ گئی تو دا ٹول صورتحال دی کہ وزیر اعظم نن خاص کر ردویت ادا پیغام ورکو اور پاکستان تحریک انصاف ادا پیغام ورکو کہ تورو نے لگی کہ وزیر اعظم چیرے اگر سر اعتماد نشتا وزیر اعظم تے دخل ایوان اعتماد حاصل دے
عبداللہ دا ہم بازمنگا اردن کو تو اچھی دغل تک پا پاکستان کے چکم سیاسی حالات تھی اغیتا دغل تک پوہان څنګه ګور یا غوی څو چې دا کمزور تر روان دی او آیا کم د حل لار هم شته ک څنګه
ګور پاکستان کې دی وخت کې ډیر غټه انسټیبلیټی دا یو خو دا دی چې د IMF چې کوم ډیل له هغه تر اوسه په IMF موږ تا غرنګي قرض را نه کړو نه هغه ډیل چې هغه میچ ورشو د دې سره سره په کابل کې یا په افغانستان کې چې کوم دلته د طالبان حکومت رااله او هغه ریپرکشن دا غي نتایج موږ باندې دهشتګردي ډیر تیزی سره رااله هغه هم یو وجه ده بل دا چې پاکستان کې دنه یو غټ کانسټیټیوشنل کرایسس دی آئینی بحران دی ځکه دوی سیملې نه چي دي هغه نگران حکومت ته والے دي او نگران حکومت هم خپل وخت دی هغه پر کړه دي او د دې سره سره عوام کې غټه بےچینی ده ځکه چې دا وایي چې د 65 د پینسر کوم جنگو دا غي نه پس هغه وخت کې دومره مهنګایي راغلی و خو دومره نه کومه چې وستا نو حکومت باندې یو دبا هم دی او سره د شګردي به تیزی سره شاغي حکومت هم او سره د ریاستي ادارې هم پریشانه کړې دي د دې سره سره سیاسي ادم استقام هم دی مهنګایي هم ده دنیا په پاکستان باندې اعتماد کولو ته اغرنګي تیار نه ده نو یو انسټیبلیټی ده او سیاسي جماعتونه دا غواړي او سره سره د فوجي قیادت سره ملاقاتونه کوي سیاسي جماعتونو سره یا د دې سره یا نورو خلکو سره چې کوم ملاقاتونه کوي کوم میسیجنګ کوي هغه پہلا شرط دا دی چې هغه لا وایي چې ملک ته څه څه استحکام ورکوي نن زما د دوه وزرا سره چې کوم په دولت کې هغه زما په پارلمان کې خبرو شو هغه دا وایي چې موږ چین کې او یو دوه ملکونو کې نور خلکو سره خبرې وکړي چې پاکستان کې تاسو سرمایه‌کاری راوړي نو هغه وایي چې موږ ویل چې تاسو په یو تک باندې چې د وزیر اعظم بدلوي نو موږ درته صحیح لکه کوم سرمایه‌کاری راوړو نو واقعي چې پاکستان کې د ورته مختلف چیلنجز دي د سکیورټي د معیشت او د دې سره سره سیاسي او آئینی بحران هم دی نو پاکستان چې کوم دغه دغه واضح نه دی اوسه پوری چې ملک کې سره باندې یو سیاسي ډایلاګ دی شاید داغی سے نہ سہل رہو جی
ڈیر زیادہ منا ساسنا عبداللہ مومن خو وقت نہ تاست نو په اسلام آباد کې خبريال عبدالله مومن دوی تاسو ته معلومات درکول چې وزیر اعظم شهباز شریف په نن له کمی سملې څخه د باور رائے ترلاسه کړه او همدغه موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان په سیاست کې د پاکستان کمی سملې سپیکر د هغه هیواد له ستر قاضي څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي راجا پرویز اشرف پرون د کمی سملې له غونډې وروسته چیف جسټیس عمر عطا بنجال ته په لیکل شوی خط کې لیکلي چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي د هغه په وینا غور ادا دا چې ستر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو ته ور پرېږدي اشرف او دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د ستر عدالت درې کسیزه جرګګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو پړه اورېدنې پیلوي نور حال د شایسته حکیم په دې راپور کې
سپیکر د اپریل پاش پګوښتمه د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټوکاپیانې د یو شمیر خبريالانو لخوا په ټولنیزو رسنو خبرونه کله شوې لیکلي چې واړم د پارلیمان د منتخب د غړو له اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو پاړه دي. سپیکر په خط کې لیکلي چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فنڈ خرچ کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وخت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک
دا وقت زگنم چې زمون ملک په استیرابی کیفیت کرا گیر دے او پارلمان کې چې سونو هم تقریر نو وشول د ډیر ورځ نو هم دغه لړۍ را روانه ده. قراردادونه وشول اوس تجویزونه هم راغلي چې زه د دې هاوس تر ټولو غړو خیالات او جذبات د سپریم کورټ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعه ورسوم.
خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں.
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکنه ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو خوندي ساتل دي د هغې فیصلې دې هیر کړلی شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطره ده. حسه خود هر صوبې وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبې ټاکنې په زور کول کیږي او بلې صوبې چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبې ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسوم لډیر مودې راسي د ستر عدالت حکومت او پارلیمان ترمنځ چارې سمې نه دی روانې. خو د چهارشنبه د ورځې تازه اقدام خای حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنگ خط استولې شي او که استولې شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې پېښور های کورټ د قانوني چارو پوها سویل سلطان مشال ریډیو ته وویل
دا کوم خط چې پارلیمنت لیګل دی سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په آئین کې دی بالکل صحیح صحت نشتا او کپرس کدا سے خبر سپریم کورٹ تا اگی کن بے کون واڑی نو پکار دا تا چی اگی پخپل راشی سپریم کورٹ میں ہتو ادری گی او سپریم کورٹ میں ہتا خپل خبر ہوگی سپریم کورٹ تا خط درا لے گل یا دا سے سٹ دادا سی دل کرتا چی نن سوا دا اور کے ایک یو ٹویٹ فکے یا یو پوسٹ فکے سپریم کورٹ تا جرد دا سے جو نو پدی بانے دا سے ہس قسم ایک شد نادارا تا غستے شی او دا سے دا جیسے کتے شی او دا غیس قانونی ہے
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساس راتوي. پاړې په پیښور کې شنون کې لحاظلی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدل چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی. په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې رده چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي.
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ یعنی د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه. ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی. د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثره شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 ته رسیدلی دی د کې نور هم د اضافي یره ده.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي. خو حکومت وایي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو ځای انتخابات کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په غوښتنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوي او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړي وي. د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ راپور مو اوریدو اوس راځو بل راپور ته او دغه موضوع سره تړلې دي او هغه دا چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټول واکمن اتحادي ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یو ورځ وشي. شهباز شریف دا خبره د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وکړه. په دې غونډه کې د اتحادي ګوندونو مشرانو فیصله وکړه چې انتخابات په یو ورځ پکار دی او د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه ګي دی په سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي. اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې حکمران اتحادي ګوندونه په دې خبره یو خوله دي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16 نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. تیر ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادي حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې. د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي.
زنه غنم چې زدا پیسہ وکم یا تاسو دا پیسہ وکای چې سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او هغه لدی د منځګړیتوب حق ورکړی شي. دا د هغه کار نه دی. د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دی. د انتخاباتو د نیټې په اړه اتحادی ګوندونه یو دی. په 13 اگست د پارلمان موده ختمیږي او د هغه وروسته د نوی ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي.
نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے.
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه می د خبريال او شینونکې محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا محل پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دی.
سپریم کورټ او پارلمان دواړه لګیا دي او د خپل بلدسته جنگ کوي او د بلدسته جنگ کې دی لګیا دي د ثابتولو کوشش کوي یو چې زه د بل نه بره مغبر وي زه د دې نه بره اوس په دې معامله کې به دا خبرې اترې به روانې په دې به هم څه وخت تیر شي. وفاقي حکومت وخت تیروي چې وخت پې تیر کړي او د الیکشن د کولو چې کومې خبرې د دنه مطالبه کیږي په هغې باندې د سپریم کورټ سره په دې جنګي ماحول کې هغه وخت تیر کړي.
یاد دې وي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دو ځل په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصلې اورولې دي خو په حکومت کې شامل ګوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریض لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینې نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصلې اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلي وو چې د آئین مطابق په تحلیل شویو اسمبلیانو په نوي ورځو کې دننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10 نیټه د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره شوې و خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغې قضیې د پیسدې پوری د دغې قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګرځي او سره زو یو بلې موضوع ته. په سواد کې د پولیسو په تھانه کې د 14 پر ضد په دریم ورځ هم احتجاجي مظاهره شوې دي. پرون په خوازه خیل کې سواد قومي جرګې او په منګوره کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په کابل تھانه کې پر شو 14 سخت نیوکه کړي. مظاهره چانو غوښتنه کړې چې د 14 په لټه دي وشه ولست دي هر څه پر ډاګه کړل شي. بلخوا پولیس وایي دغه 14 د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروسته هلته موجود باروټ ډزیدلې دي. پړای تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې چې د مزارچان په غک پیلې کې
مونږ په سواد کې مونږ په خپل خاورا مونږ په ټول پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچیانو ته د یاد ګوند ملکن ډیویژن مشرانو پخوانی د صوبایي سمري غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تانه 14 د یو خاص مقصد لپاره شوی او دا سوات کې د بدمنۍ خورولو هڅه ده. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقع پټوي. مظاهره ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تانه کې دننه 14 د تشویش خبره ده.
نقصان نہ سو
مظاهره ته د سوات له پخوانی د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي. دوی نه صرف په سوات بلکې په ټوله صوبه کې بدامنی او ترهګرۍ نه مني. احتجاجی جلسہ کے شریک زیاتر خلقو سپینی جنڈے راغستے وے او د امن غختنی اکڑے. پدغه محل د پی ٹی آئی ملکن ڈویژن بشر فضالہ کی مویل چې د پاکستان آئین ولستا د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړي. که ریاست دې کې ناکام شو نو ولس به قانون په لاس کې واخلي. دا سوات په تحصیل کابل کې د اپریل په 26 نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تانه کې 14 کې 13 تنان مړ شوي چې پکې 11 پولیس اهلکار شامل دي. 14 کې 55 تنان جوبل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې 14 یو حادثه وه او تانه کې بارود د زیدري. بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړي او د اپریل په 26 نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تانه کې 14 په اړه د تحقیقاتو امر جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان او افغانستان په سرحدي برخو کې یو ځل بیا کانګو وایرس څرګند شوی چې له امله یې پرون د کپټي په روغتون کې له کانګو ناروغۍ څخه یو کس مړ خو بل رغبل شوی دی. ډاکټرانو په وینا د راتلونکي لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خپرېدو امکان زیات دی، نو پکاره چې خلک د څارویو د قربانۍ پر مهال له احتیاط کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا نو وړو او وینو څخه ځان لري وساتي. په دې اړه نور حال کوټې د مشلري خبريال ایوب ترینا کوي.
د کوټ په فاطمجنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په 26 نیټه یو مریض مړ شوی دی. څوک چې د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار چې منوسیدونکي وو، په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کساب وو او د اختر په ورځو کې په چمن کې پسه حلال کړی وو چې له امله وده ته د کانګو ناروغي لګېدلې وه. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څوري ځله مخه و اسپیټال ته راوړی وو، خو هغه په اسپیټال کې مړ شو. لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د اسپیټال څخه رخصت کړی دی.
دوه کانګو کیسونه راغلي وو، یو پیشنټ خو مړ شو او بل چې دی هغه ژوند او سیاتیاب وو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو. اوس کیسونه به زیات سي، لوی اختر را روان دی. دا کې په ډیر خدشات دا دی کې مطلب خلک مویشي منډي مطلب زی او خپل قرباني د پاره بکرا او شی دا وګوره نه، دا پهلاو به چانسز به ډیر زیات دی. دا اختر لوجه ته منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زی سبا رواني، اسپیشلی زموږ جته کلا سیف الله چمن د افغانستان او کولو سټ مریضان ډیر زیات راځي زموږ ته.
ډاکټر امل الله زیاته کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قرباني لپاره پسونه یا څاروي رانیسي، نو هغه وخت په کار دی چې د ډیر احتیاط څخه کار واخیستل سي.
او دغه څه خلک په خپل احتیاط کې او ځلې انتظامیه به احتیاط کې، دا سپری کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپری نو سي بیا چې دا مرض پھیلاو مطلب روکاو سي. احتیاط دا دی کې بس خلک کله کې دا خلط وګوري، دا غاښونه وګوري، مویشیانه دا به احتیاط کوي کې کله دا خپل دا سلیوا یا کې دا توک دا کې دا بل اس لګي یا چې دا کسایان دي دا وینه کې به غلاس ولګي بیا دا سره پھیلاو کېږي.
د کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېر ډاکټران وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمېدو سي یا تبه او یا هم د سر درد ورته کېږي، نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای سي. ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغ د پوزې او خولې څخه وینه هم راځي، خود دا شه خبره دا هم دا چه پا خوابه دا کانگو وایرس دا ناروغی دا تشخیص بخاطر دا وینی سیمپلان کراچی لاور یا اسلام باته لجده ول کدل خو وست دا کانگو دا ناروغی دا معلومولو بخاطر دا وینی دا چکیدو اسانی دا کوچ پا پاتما جنا اسپتال کی هم جوڑه سوی دا پا دیترس کمی دا بلوستان دا لایوستاک دا میکمه دا صوبای وزیر اکبر اسکانی سر پا وار وار دا تماس نیولو حسا وکڑا خواغه پر تلفون جواب را نکری البته تیر کال چکل دا جوب سر تراو لرم که میتا خان کاکر دا یادی میکمه وزیرو نو حقه وقت دا صوبای حکومت لخوا دا لوی اختر سخل مخه پا مندیانو که دا کانگو وایرس بزد سپریگانی سوی وی او دا دوله پا مندیانو که دا صفایی او پاکی انتظام هم شه ساته لگو چه لامل ایچه زانی زیان نو اوشتی
دا واجب ترین تاسته راپور رانده که وقت شوه ده چباندش پگنیو بجی او داود خطک ستودیو تراغل نو رازی چه لگو دا خبرو لندی چورو
د باور رائے ترلاسه کړه د اعتماد رائے لپاره قرارداد بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړو چې پکې لیکل شوی د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم پتوګه د میا شابه شریف سره په مشرتابه خپل بشپړ باور څرګندوي د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد څانګې پولیسو یو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی له کراچۍ لاهور ته په لار ریلګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګېدو له امله د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي او په سوات کې د پولیسو په تاڼه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې شوي دي
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې د اوتخټک وړاندې کول په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی راپور کې لیکلي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې پکې په خزو او نرخزیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونو د پارلمان په احترام کې ناکام شوی او د ادارو ترمنځ کچ هم سیوا شوی په ریپورت کې په خبر پښتونخوا کې د ترګری پی خو زیاتېدو په اړه ول شوی چې تیر حکومت په دې اړه د معلوماتو لرلو باوجود د ترګری د مخنیوي لپاره کافی اقدامات نه کړی د بشر حقوقو په دې راپور کې دا هم ول شوی چې په 2022 کال کې هم په بلوچستان کې د خلکو جبري لا درکیو دوام وکړ خو د تیر په څیر موجوده حکومت هم په مخنیوي کې ناکامه دی زموږ خبریال شانواس رزي د ریپورت مهم ټکي راټول کړي چې په اړه یې له مبارزینو سره اهم خبرې کړي او تفصیل یې په دې راپور کې ورو
د بشري حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالات اندېښمن دی خپل کلنی ریپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي دوی لیکلي د عدلي انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلی کمیشن په 26 اپریل خپل کلنی ریپورت 2022 جاری کړی دغه ریپورت 300 صفحات دی چې کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترګرۍ کې هم اضافه شوی 533 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورټ شوي رپورټ کې دا هم ویل شوی خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاکه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترګرۍ زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترګرۍ په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و رپورټ کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی ویل شوی د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړن خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوی دي نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوی د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشر فرزان ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو کوات کې دې د غیرت په نوم باندې خپل چې دې خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دیم او په درې مروز باندې کیږي تشدد مهاغا چې خواجه سره مخکینی ګوري نسترګي په پرسیدلی ویختې خړلی شوی روز خړلی شوی نازې به ویډیوګانې ته جوړی شوی پوس په کورونو ورختلې دي په کورونو ولډه ټکړې دي ډېر خواجه سره داسې دي چې غیزه لبدل شو سره د دکې تشدد د بټې غشتونه پروګرامونه لبنځي کځې نو مال بدونه راکې
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوی 2012 کیسونه داسې دي چې هوار شوی لا هم نه دي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سیملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظوره کړي رپورٹ کې ویل شوی ملک د مذهب د سپکاوی مقدمه خود پولیسو سره کمی درج شوی، خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادری باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمتي هم رپورٹ شوی. رپورٹ ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4200 او شپږ ویش پیخي رپورٹ شوی، ولی مجرمانو ته ډیر په کم شمیر کې سزاګانې ورکړل شوی. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړل شو او هاغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
خدا پاکستان کی نظام دمرا خراب شوی دی چی دی خبر در سامنے کی جیزن کلا سینٹ کیو ما انسانی کو کمیٹی با نمونگو چی کلا دا ریپورٹ را ہے نمونگو متعلقہ سرکاری بیک میم رو اوک چی پارلیمنٹ سا او دا ریپورٹ خلق مم رو اوک چی چاچی دا ریپورٹ چکلے ہو بیو دی با خامخ چی نوال دی خلو کی خبر اوکی حکومت نمونگو چی تاسو دی بنی عمل اوکی
رپورٹ کے دا ہم ویل شوی دی پا دا سے کال کے چھ ملکی معیشت دیر خرابو دا خواری کخو کروندگرو حقونا مکمل نظر اندازہ شوی پا قانونو یاد رنگونو کی نوی تنان مڑ شوی پا ملک کی دا مزدور مزدوری کی خو اضافہ خودل شوی خو ریاست تر دی وقت دا خبر ندر تسلیم کردی چھ گندگا اضافہ دا مناسب مزدوری ندیر حکم دا یاد دیوی چھ پا 2022 او 23 کلنی بجٹ کی دا مزدور دا میاشتی اجرت 25,000 روپے مقرر دے. شانواز ترغزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا جمعے 19 خبرونی
دا مشال ریڈیوی مجلہ
فلسطینی مبجو
ہارون بچا ہنری گڑی
پیوا بجا
تاندے ہلی
پدونی مبجو
دا مشال پنم
پدرے بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د زوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو په ویانا کې د طالبانو شاوخوا دیرش مخالفو څیرو د خپلې دروازنې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو پر موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملي ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر روان حالت د ویانا غونډه د دوشنبه یا ګل په ورځ پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې وري.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي ویاند علي میثم نظري دغه اعلامیه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بېلابېلو سیاسي او فکري جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړۍ غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغې غونډې اعلامیې ته څه غبرګون لري ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ماښام آزادي راډیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې د افغانان هم پېژني. دوی په اقتدار کې هم اوسېدلي دي او د دوی کارکردګۍ او د هېواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بېله دې چې دلته قوم ګرایو ته لمن وایي بې اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل شي او وروسته له اطاویایي مکرنو را په دې خواست د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب شو او کمونیست نظامونه ختم شول. له هغه راهیسې که څه بدبختۍ شي دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکري پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولي دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا دیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23 پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دا وای دا د افغانستان خلک دی چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبانو وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه ښودلي، هغه دا دی چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي، هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نورې بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ په تیر یو کال کې تر 1200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا د زیتو په برخه کې روزلي، د کار او زار یې ورسپارلې او د کار موخې ورته برابرې کړې دي. دغه خیریه بنسټ په هر دوره کې یو نیم سل ښځو ته د خیاطۍ د زده کړې ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایه یو اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شاملې مېرمنې وایي خوشاله دي چې د خیاطۍ له زده کړې وروسته به خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کوي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ بېوزله مېرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطۍ ور زده کوي. مسولین وایي چې په تیر یو کال کې تر 1200 پورې بې وزله، کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزارې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق همدرد وایي دوی په هر دوره کې پر جلال آباد ښار سربیره د بېلابېلو ولسوالیو 150 تنه بې وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې ترڅنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو. دغه برنامه چې اوس کې موږ خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې دا د ننګرهار د 22 ولسوالیو نه موږ خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ په اقتصادي حالت بخي د صفر سره زر دي. د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې وا، ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې د کور خرچ ور باندې ویسي. او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم میلیون افغانیو پر زخ دوی ته ماشینونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو مېرمنو له ډلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت له امله له ستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختې دي خوښي څرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کړي. د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یو ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړي برنامې جوړې کړي چې وکولی شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لاره وګوري.
زیاتې بې وزله کورنۍ شته، یتیمانان دي، بې وزله کورنۍ دي چې نشي کولی یو قپ ډوډۍ په حلاله پیدا کړي. نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي او دغه خیاطۍ زده کوو. خوشحاله یو
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړي توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
مشال لډیو ته وګورئ، تاسې دغه راپور واورئ چې په افغانستان کې ښځو ته یو خیریه بنسټ د درځیتوب روزنه ورکړې ده. اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په بنو کې د خبریال ګوهر وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د اپریل په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د ګوهر وزیر د تختونې او پر هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت دی له ځن پرته د خبریالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. تر کوچني اختر وړاندې په بنو کې ناڅرګند کسانو ګوهر وزیر تختولې وو. د ډیر ساعتونو تر بند او تشدد وروسته یې خوشي کړی وو. نوموړي مشال ډیو ته ویلي چې برمتګرو ورته وویل چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به راپورونه نه جوړوي. له ګوهر وزیر سره د مشال ډیو خبریال عمر وزیر مرکه کړه. په سر کې د هغه د تختونې پړه پختلی دی. نوموړی په ځواب کې وایي،
د 19 اپریل مازدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفیس نه کوز شوم. نو د بچیانو دپاره مې د اختر شاپینګ اراده وه او ما وی چې ځان دپاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسېدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی په هغه کې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغې ته چې ورکوز شوم الته دوا وسلوال وو. نو ما ته یو ویل چې ته ګوهر وزیر یې، ما ورته چې هو خبریال، ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځې. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوکه کوي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دکان کې چې کسانو هغې ورته وایي چې اوس یې پرېږد. ما ورته وایي چې زه به بله ورځ درشم، تاسو ځای راته وښایې، زه ورک سړی خو نه یم. نو هغې بیا وایي چې بهر ته موټر کې کسان ناست دي، هغې سره مشوره کوو. زه یې بره راپورته کړم، هغې ته ما سوالونه وکړل چې یاره تاسو ما مه اوچته وایي، ما ته هم تکلیف دی، زما بچیان دي، زما مور ده، د کور یوازینی مثال اسره یم. نو هغې بیا زه ګاډي ته داسې وروخېشه او ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف، دلته یې سترګې را وتړلې او مخکې یې تقریبا 3600 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز و هغه ته ورسولم. نو هلته یې زلوانې را واچولې، هلته یو بتروم و هغه کې یې بیا 1.5 ساعته بند وساتلم په هغه بتروم کې.
د 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل، غوښتنه یې څه؟
ما ته به یې ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه موږ چې کوم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو، د امن متعلق، د خلکو د غوښتنو مطابق هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې. تاسو زموږ خلاف، ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی، آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی، چېرته وسایلو دپاره جلوس راوستې شوی دی، چېرته هغې ما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدار ته وایي تاسو سپې جنګلوي کولې شو، څنګه خلک وو وسلوال وو، دوی ځان ته وسلوال ویل سی ویل
په جنګلو؟ خو یما نشو کولای ځکه چې زه د وسلوالو سره نږدې چرته پاتې شوی نه یم. لکه په جندل خو مینا خو هغه ځان ته ګوډ دغه ویل، هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه استلا ده، دوی ځان ته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک تی. بیا یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه هغه کې، بیا چې زه یې په کله په شلم اپریل ماخام را خوشی کولم. نو د بتروم نه راوستم او په کټ یې کېنولم. نو زه حیران شوم چې نه زه یې د کټ د کېناستی وړ څنګه وبللم. خو وروستو بیا صدر وغوړولو لاندې وی چې راشه کوس شه. نو هغه سترګې ډېرې ټینګې را وتړلې. ما ورته چې خیر خو دې وی چې اوس ورته خایو سملستلم. نو بیا یې چې تر راواخیستل هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه. خو ډېر زیات یې وهلم. هلته ویډیو یې هم رانه کوله ځکه چې وړومبې کس راغی هغه ویډیو واور سره. مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره بې دردی سره وشنی، هغې وی چې ودرېږه لږ به نورو دغه درکوو. وروستو یې بیا کرنټونه راکړل. د بجلی کرنٹ یرا کو اخر ډیر زیات ما ته تکلیف ورسو زکه چې ما وی چې یا خدای ته مې زرګي مړکی زکه چې هغه شی مې نور د خکوای نشو غزما پلاس کې چې کوم زلونی وي هغه باندې بای چې کرا ونی وونو هغه ډیر زیات زیر رکو سارتا او زړتا مثال نو هغه زبې هی ما وی چې زما ذهن کار پرې خودو نو غن اورستو بیا کین غلم وی چې دلته چې کوم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یا نه کوي او بیټ پسې به خبرې کوي بیا روشمات نوروستو یې ز دغه تر او وستم دا بنو میران شاه سړک ته الته د خوجه خړ چک پوسټ سره نشدو په دې علاقہ کې پری خودم او بیا بنو کې تقریبا اتنی مې بجې وی چې ز بنو تر ورسېدم بیا دلته ملګرو راته وی چې د خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته ریپورټ کوئ چې د کم حالات دي نو بیا سیټي تڼۍ ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو
اوس دا راته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو تڼۍ ته به قاعده تللی اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاټنې کوو زمونږ سره خپل طریقہ کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطې د پولیس سره کړې دي هغه ته دوی دا ویلی دی چې مونږ پلاټنې شروع کړې دي او زر کې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک کړې دی هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتارای
زه خدای یم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې مثال زه اوس هم هر محفوظ یم څنګه چې ماته ویل شوی دی چې کته خبره وکړې تا د خلینو سپړو وستو نو بیا د خیر نشتا موږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې حقیقت ته چې یو سړی د بنو نه وچته ولای شي د بازار نه نو هغه مرګ به سم مشکل وي
په بنو کې د مشکوک وسلوال لخوا د تختول شوی خبریال گوهر مسید خبرې تاسې واورید له دې سره زموږ خبریال عمر وزیر ملکه کړی و
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه زره و سو پنځوس دو زره یو سلو دیرش او پنځه زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوسونکو په خبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جینکۍ او خزي آنلاین کاروبارونه اهم کوي د آنلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشالې دوته ول د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي دیوای د خپل سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي زموږ همکاري ملیحه مزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینۍ تابندې په غږ پیلي کې
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کی تھال ہو گئی ڈیکوریشن ہو گئی پیکنگ ہو گئی
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کبھی اور دودنو خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوڑوی تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل اور جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی هغه وای د خپل کاروبار مختوڑولو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده
در ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انستګرام او واتساپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابیلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي. خو تابندا فاروق مشال ریڈیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېر پیسې اخلي او خپل خرچه دومره ناراضي، خو په آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبار ختم نشي.
په
خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکیې صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 165 جینکو او 1565 ولکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
دا عملی هم زړه تاسو یې راپور وړاندې کوو چې په خیبر پختونخوا کې خزې څه قسمه آن لائن کاروبارونه کوي. او تازه خبر د صدر کوم چې دا وخت په پینډی کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی میچ روان دی او پاکستان دا وخت بالینګ کوي او د نیوزیلند 15 لوبغاړي اوټ دي او 268 رنځونه کړی دي. او بیا هم تاسو ته چې تر دې مخکې چې کوم د یو ورځنی میچونو سیریز وو هغه نیوزیلند وګټو او دا د یو ورځنی میچونو سیریز دی د 15 نو نن دغه د لومبه میچ روان دی او بیا هم چې د نیوزیلند شپږ څلوېښت اشاریه یو اوور شوي دي 15 لوبغاړي اوټ دي او 268 رنځونه کړي دي او پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی.